دا ماشومانو دا ساتنه ساسمان سیف دی چلدرن وای دروان کال لا پایل اته سو زره افغان ماشومان له ایران او پاکستان افغانستان د سندکړې شوې چې د تیر کال پر تلا دوه چنده زیاتوالی ښیي. د ساسمان پرون د شنبې په راپور کې ویلي په اوسط ډول په هرو دیرشو ثانیو کې یو ماشوم له ایران او پاکستان افغانستان ته ستنېږي. په راپور کې زیاته شوې ده چې د دې ماشومانو نږدې درې پر څلورمه برخه له ایرانه ستنکړې شوې دي. دغه سازمان ویلي د دې ماشومانو ډېر شمېر یې له کورنیو پرته په جبري توګه ستنېږي چې دغه ډول اخراج د ماشومانو ژوند په جدي توګه په خطر کې اچوي. ایران او پاکستان په وروستیو میاشتو کې په میلیونونو افغان کډوال په جبري توګه افغانستان ته ستانه کړل. د طالبان د حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نوردین عزیزی په مشرۍ یو پلاوی د قرغیزستان په اقتصادي فورم کې د ګډون په موخه د هیواد ته تللی. دغه وزارت پرون د شنبې پر خپل ایکس پاڼې ویلي دي پلاوی د قرغیزي چارواکو سره د دوه اړخیزو اقتصادي اړیکو پر پراختیا خبرې کوي. بل پلاو د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال احمد الله زاهد په کابل کې د چینایي سوداګرو سره کتلې دي. دغه لیدنه پرون د شنبې شوې. د صنعت او سوداګرۍ وزارت په خبر پاڼې کې ویلي چینایي سوداګر لیوالتیا لري چې د افغانستان د انرژۍ د برېښنا د کارخونو په جوړېدو او ساختماني سکتور کې پانګونه وکړي. که څه هم چینایي سوداګر وخت نا وخت په افغانستان کې له پانګونې سره لیوالتیا ښیي، خو هم د طالبانو حکومت او هم چینایي پانګوالو په دې برخه کې کړې ژمنې چې بیکاره خلکو ته د پانګوالۍ له لارې د دندې موندل دي پوره کړې نه دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي روسیا او اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خپلې خاورې له یوې برخې تیر شي. ټرمپ پرون د شنبې په سپینه ماڼۍ کې خبرې اعلان ته وویل له پوتین سره ناسته او خبرې اترې په اصل کې د شرایطو د سنجولو یوه ناسته ده. د ټرمپ په ټکو شاید د ناستې په لومړیو دوو دقیقو کې پوه شم چې له پوتین سره د سولې په خبرو کې پرمختګ ممکن دی او که نه. هغه وړاندې وویل ټینګار به یې پر پوتین دا وي چې جګړه پای ته ورسوي. تمه ده د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روانې جمعې په ورځ په الاسکا کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه وګوري. له 2020 کال راهیسې دا به د پوتین او ټرمپ ترمنځ لومړنۍ لیدنه وي. ټرمپ ویلي هڅه به یې دا وي چې پوتین قانع کړي څو د جګړې د پای ته رسولو لپاره د اوکراین د نیول شوې خاورې یوه برخه ورپرېږدي. دغه په ټکو روسیې د اوکراین شرقي سیمې چې ډېرې ارزښت مني سیمې دی اشغال کړي. بل پلاو د اروپای ټولنې مشران اندېښمن دي چې ټرمپ په دې ناسته کې له پوتین سره نامطلوبه هوکړه ونه کړي. دغه مشرانو تېره ورځ د یوې ګډې لمې په خپرولو سره ویلي وو نړیوالې پولې دي په زور نه جوړېږي. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی وایي کارتیاوی له امریکا سره د اټومي پروګرام په اړه خبرو اترو ته په غیر مستقیمه توګه دوام ورکوي. هغه پرون د شنبې خبر اعلان ته وویل د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې فنی پلاوی په تهران کې دی او له دوی سره به خبرې اترې ستونزمنې او پیچلې وي. د بقایی په ټکو د دې احتمال شته چې د بهرنیو چارو وزیر عباس رقچی له دغې پلاوی سره وګوري. بقایی د ایران او اسرائیل ترمنځ دولس ورځنۍ جګړې پر مهال د نړیوال اټومي ادارې پر دریځ نیوکه وکړه او ویل د ایران اټومي بټۍ په تیرو کلونو کې په څلورویشت ساعته توګه د دغې ادارې تر څار او کنټرول لاندې وي، خو د برید پر مهال یې د اسرائیل او امریکا پر وړاندې هیڅ ډول اقدام ونه کړ. دغه په ټکو دغې ادارې پر اټومي بټیو حتی د برید غندله هم ونه کړه. امریکا دوه میاشتې وړاندې د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې پر مهال د دغه هیواد درې اټومي بټۍ په نښه کړې. امریکا ویلي په دې بریدونو کې د ایران اټومي بټۍ کاملا له منځه وړې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم که له احترامات می قبول کئ قدرمن او خوږ زده کوونکو زبرشتنګ افغان یو زربې هم تاسو ټول ته شرف خلاص ومن دلن برزی درسي موضوع ته هله من د انس تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکو برته روغ جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جمع کوم پتن وي درنه غل زده کوونکو لکه څنګه چې زمرو تاسو د نن ورځې درسي مضمون د وون ټولګي جغرافي مضمون دی دویم لوستې نو هله من د انس تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکو د لوستر پای پر رسالتیا وکړي او یو څه تکړه پښو کولای زده کوونکو مکه لدین چې زستا سلوست پېل کړم لته ټول درنو زده کوونکو نه هیله لرم تر څو د لوست پېل په شبو کې له خپل ځانو سره خپل کتاب کتابچه او قلم ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځانو سره نوٹ کړئ. نو پښو کولای زده کوونکو راځستا د لوست پر نور باندې زموږ راستا د نن ورځې دویم لوست شمالي او سویډي نیمکره ده. کتاب صفحه له ولسمې څخه پېل به تر بیا لسمې صفحې پورې. خو ژو که درمونه زده کوونکو زموږ راستا د نن ورځې درسي اهداف یا هماغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث ولرو عبارت دي نه نمړې شمالي او سویلي نیمکره، دویم د ځمکې شمالي او سویلي قطبونه، دریم ارزل بلدونه او تلول بلدونه. دا هغه درې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث ولرو او اړوند به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو ګلالي زده کوونکو ستاسو د ټولو د توجه په هیله خوشحال زده کوونکو راسو د لوست په پیل په شیبو کې موږ تاسو لومړی شمالي او سویلي نیمکرې پیژنو چې شمالي او سویلي نیمکرې څه ته وایي او له دې څخه زموږ تاسو هدف څه دی. خوشحال درنو زده کوونکو آیا پوهیږئ چې زموږ ګران هیواد افغانستان په کومه نیمکرې کې موقعیت لري او چیرته دی؟ که چیرې موږ تاسو درنو زده کوونکو د ځمکې نیمکرې دغه جوړښت ته متوجه اوسېږو، هغه ته په ځیر سره وګورو، نو موږ تاسو کولی شو چې دا وګورو چې ځمکې کره چې ده په خپله د استواره کش په واسطه سره په دوو برابرو برخو باندې ویشل شوې ده چې دغه استوا کشه د ارض البلدونو مبدا یا هم مرکز بلل شوې ده. دغه ارض البلدونو د صفر درجه چې دي د په خپل د ارض البلد نیوي درجه په شمالي نیمکره کې موقعیت لري او د ارض البلد نیوي نوري درجه په سویلي یا هم جنوبي نیمکره کې موقعیت لري. خو ژو درنو ځکونکو په لنډ او خلاص انداز سره کچیر مور تاسو وایو په شمالي نیمکره کې شمالي امریکا شامل ده، مرکزی امریکا، د اروپا لویه ټوله لویه وچه، د آسیا او افریقا زیاته برخې په شمالي نیمکره کې موقعیت لري. یعنی دغه هغه ټوله برخې چې په شمالي نیمکره کې موقعیت لري هغه عبارت دي له شمالي امریکا څخه، مرکزی امریکا څخه، د اروپا ټوله لویه وچه، د آسیا او افریقا زیاته وچه برخې. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو لومړني انسانانو او لومړني لرغونو مدنیتونو هم په همدغه لویه وچه کې وده کړې وه، په همدغه لویه وچه کې یې ژوند سرته رسېدلی. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو که چیرې موږ تاسو سویلي نیمکره ته نظر واچوو، سویلي نیمکره ته فکر وکړو، په سویلي نیمکره کې یوازې استرالیا، سویلي افریقا، سویلي امریکا زیاتې برخې چې دي د انټارکټیکا برخې دي چې په دې ځای کې موقعیت لري. همدارنګه د دې ترڅنګ سمندرونو برخه هم ډېره زیاته په دې کې موجوده ده چې دا د جنوبي نیمکره په نامه سره یادیږي. د سمندرونو له مثالونو څخه که چیرې موږ تاسو وایو درنو زده کوونکو، هغه پخپله د هند سمندر، د ایران سمندر زیاته برخه، سویلي کنګل سمندر او د اطلس سمندر سویلي برخې په سویلي نیمکره کې موقعیت لري چې د دې د برخو څخه شمیرل کیږي. او همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو سویلي نیمکره د هوا حالت سمندري ته ورته دي. یعنی د دوی دغه هوا حالت چې ډېره زیاته برخه چې د اوبو څخه ډکه ده او ډېره زیاته برخه یې سمندرونو نیولې ده. او د دې ترڅنګ د شمالي نیمکره چې د پخپله کابو د هوا حالت چې دی وچ دی، ځکه زیاته برخه چې ده وچې نیولې ده. نو د نړۍ ډېر زیات شمېر وګړي چې دي هغه پخپله په شمالي نیمکره کې ژوند کوي. درنو خوږو زده کوونکو که چیرې تاسو په کتاب کې خپل انځور ته متوجه اوسېږئ، دلته موږ او تاسو یو منظمه کره لرو چې په دې منظمې کره کې موږ او تاسو ځمکه پر دوو برابرو برخو باندې د استوا حد په واسطه سره ویشلې ده چې یوې برخې ته موږ او تاسو شمالي نیمکره وایو او بلې برخې ته موږ او تاسو جنوبي نیمکره وایو. جنوبي نیمکره پخپله په ابي رنګ سره په نښه شوې ده چې ابي رنګ پخپله د اوبو په معنا سره دي، او شمالي نیمکره چې ده پخپله په زرغون رنګ او زیړ رنګ سره په نښه شوې ده. نو تاسو کولی شئ چې په واضح ډول سره د شکل لارې څخه شمالي نیمکره او جنوبي نیمکره وپیژنئ. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو موږ تاسو په نن ورځې لوست کې د ځمکې شمالي او سویلي قطبونه پیژنو چې د ځمکې شمالي او سویلي قطبونه څه ته وایي او له دې څخه زموږ تاسو هدف څه دی. خوږو درنو زده کوونکو آیا پوهیږئ نړۍ په کومه برخه کې شپږ میاشتې شپه وي او شپږ میاشتې ورځ وي؟ نن ورځ به موږ تاسو د دې سوال په باره کې معلومات ترلاسه کړو. که چیرې درنو زده کوونکو موږ تاسو د ځمکې کروي شکل ته په دقت سره وګورو، نو د دې څخه موږ تاسو ته ټول ته معلومیږي چې دا ځمکه په خپله د استواره کش په واسطه سره ځمکه له ختیځ نه لویدیځ ته پر دوو برابرو برخو باندې تقسیم شوې ده، چې شمالي برخې ته موږ او تاسو مخکې هم یادونه وکړله چې شمالي برخې ته موږ او تاسو شمالي نیمکره وایو او جنوبي برخې ته موږ او تاسو جنوبي نیمکره وایو، چې دا د استوا کشه د ارض البلدونو د صفر درجه په نامه سره یادیږي. نو نیوي درجه په شمال کې او نیوي درجه د ځمکې په سویل کې موقعیت لري. نو دغه نیوي درجه چې دي د دغه درجه چې دي د ارض البلدونو پای د ځمکې د قطبونو ورستی برخې تشکیلوي چې دغه د ځمکې د قطبونو په ورستی برخو په نامه سره یادیږي. موږ تاسو کولی شو په کتاب کې د شکل څخه استفاده وکړو. د دغه شکل په واسطه سره موږ تاسو کولی شو چې د ځمکې شمالي او سویلي قطبونه وپیژنو، چې شمالي قطبونه په خپله په نوي درجو کې موقعیت لري او سویلي قطبونه هم په نوي درجو کې موقعیت لري. همدارنګه درنو زده کوونکو، شمالي او جنوبي قطبونه پیژنو، چې شمالي قطبونه څه ته ویل کیږي او جنوبي قطبونه څه ته ویل کیږي. درنو خوښ زده کوونکو، شمالي قطبونه په شمالي محور د محور ورستنی نقطې څخه عبارت دي چې دا په خپل د عرض البلدونه د شمالي نیوي درجه دي، او همدارنګه سویلي قطبونه د ځمکې په سویل په محور کې د ورستۍ نیټې کې چې د عرض البلد سویلي نیوي درجه دي یا هم جنوبي نیوي درجه دي. د دې کبله څخه دغه عرض البلدونه د صفر درجه د استوا کشیر د اوږدوالي څخه زیات دي، چې په همدې عمل څخه موږ او تاسو ټول داسې ویلی شو چې دغه عرض البلدونه چې دي د ځمکې سویلي نیمه درجه سویلي نیمه قطبونه موږ په نښه کړي دي، او د ځمکې جنوبي نیمه قطبونه موږ تاسو ته تشریح کړي دي په نښه کړي. همدارنګه درنو زده کوونکو، موږ تاسو د نن ورځې په لوست کې د ارکتیک دایره لولو، چې د ارکتیک دایره عبارت له څه څخه ده او د ارکتیک دایره په کومو عرض البلدونو کې موقعیت لري. خو درنو زده کوونکو، د ارکتیک دایره ته موږ تاسو شمالي قطب دایره هم ویلی شو، چې یو نیمه په خپله شمالي قطب دایره ده او بلې هم د ارکتیک دایره په نامه سره یادیږي، چې دغه د شمالي عرض البلدونو یو پر دوه شپږ درجو کې موقعیت لري. او همدارنګه د دې تر څنګ د انتارکتیک دایره لولو، چې د انتارکتیک دایره په خپل د جنوبي قطب دایره یا هم د سویلي قطب دایره په نامه سره یادیږي، چې د سویلي عرض البلدونو یو پر دوه شپږ درجو کې موقعیت لري. ترنو خوښ زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د ځمکې محور څخه لولو، چې د ځمکې محور څه ته وایي او له دې څخه زموږ تاسو هدف څه دی. ترنو زده کوونکو، که چیرې موږ تاسو د شمالي قطب او ورستۍ نقطه د سویلي قطب له ورستۍ نقطې سره ونښلو، هغوی دواړه نقطې یو د بل سره یوځای کړو، نو دا هغه کرښې چې دا دوه ټکي یو د بل سره یوځای کوي د محور په نامه سره یادیږي. محور شمالي پای د شمالي قطب په نامه سره یادیږي، او محور سویلي پای چې په خپل د سویلي قطب په نامه سره یاد شوی. یعنی دغه دوه کرښې چې شمالي او سویلي قطبونه یو د بل سره نښلوي، دغه دوه کرښې یو د شمالي محور پای چې دی په خپل د شمالي قطب په نامه سره یادیږي، او سویلي د محور پای چې دی په خپل د سویلي قطب په نامه سره یادیږي. او همدارنګه جغرافیایي شمالي قطب د قطب ستوري پر لور چې دی، دا په خپل د ځمکې د محور ته چې له عمود حالت څخه شي لور ته څرګندېږي، دا یو پر دوه درویش درجو په ځای یې اعلان وکړی دی چې د جغرافي شمال قطب د قطبي استوري پر لور باندې د قطب استوري موقعیت د بی اکبر سره موازی په شنه اسمان کې موږ تاسو کولای شو چې د هغه خوا څخه د دې لوري یا هم طرفونه وټاکو، یا هم د دې موقعیت موږ تاسو خپل ځانو ته د دې په واسطه سره معلومولای شو. همدارنګه درنو خوښ زده کوونکو، عرض البلدونه پیژنو، چې عرض البلد څه ته وایي. اشه تاسو په خپل وخت په موده کې تاسو شاید ارزو بلدونو په باره کې اوریدلي، او ارزو بلدونو موضوع چې ډیره ساده او اسانه ده. په خپل ارزو بلدونو چې دي درنو خوښ زده کوونکو، که چېرې یو وخت تاسو په ذهن کې داسې سوال ګرځېدلی، یا هم دا سوال زه تاسو څخه کوم، آیا پوهیږئ چې ارزو بلدونو دایرې څه شي دي او څه اهمیت لري؟ کله مو هم د دې اړوند فکر کړی دی؟ راځو درنو زده کوونکو، ارزو بلدونو پیژنو چې څه ته وایي او د دې اهمیت په یو نقشه کې څه دی. ارزو بلدونو دایرې ته موازی دایری هم ویل کیږي، یعنی په موازی شکل سره دایری دی. کو دغه دایری چې په خپل د استوا کشي دی، چې دغه کشي یو د بل سره موازی دی، او د نقشې پر مجسمی کړي پر مخ باندې په معلومدار توګه سره لیدل کیږي. او ارض البلدونه هغه دایرو ته ویل کیږي چې د استوا له کشي سره موازی د ختیځ لویدیځ لوري ولري، هم ختیځ لوري ولري او هم لویدیځ لوري ولري. نو دې ته موږ تاسو چې ویلې سو ارض البلدونه ویلې سو. همدارنګه یو له بل سره دوی د ټول البلد پر دایرو باندې عمود پراته دي، یعنی په عمود شکل سره دی په اتل البلد باندې واردې دي. همدارنګه ارض البلدونه چې دي د نیوي درجو په شمالي نیمه کره کې، او ارض البلدونه نیوي درجه په جنوبي نیمه کره کې موقعیت لري. یعنی موږ چې ځمکه پر دوه برابر برخو باندې ویشل ده، چې یو په خپل شمالي نیمه کره ده او بل جنوبي نیمه کره ده، نو دغه ارض البلدونه چې دي په چې یو منظمه دایره چې د زمرو ستاسو ده دریس او شپته درجه ده، یعنی یو منظمه کور از مرستاسو دریس او شپته ده. خو دغه ارز بلدون چې دی په خپل نه شمالي نیمه کوری چې دی یو یو شمالي نیمه کوری کې په نیوی درجه کې موقعیت لري، او په بل شمالي نیمه کوری کې په نیوی درجه باندې موقعیت لري. نو ارز بلدون لیږي دایره ته د استوا کښه ویل کیږي چې د ځمکې کوری پر دوه مساوي برخو باندې بشه د چې شمالي نیمه کوری او جنوبي نیمه کوری څخه عبارت دي. او دغه ارز بلدون تر ټولو ډیره کوچنی دایره د شمالي او بی دایری دی چې اوږدوالی یې صفر ته رسیږي او صفر سره مساوي دي. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ تاسو طول البلدونه پیژنو چې طول البلد څه ته وایي او د طول البلد څخه موږ تاسو هدف څه دي. خوږو ګلالي زده کوونکو، طول البلدونه چې دي د جغرافي نقشې پر مخ باندې داسې کښې موږ تاسو لیدلی سو چې هغه د هغې په وسیله سره موږ تاسو په نقشې باندې د ځمکې پر مخ هر ډول نقطه چې موږ تاسو وغواړو هغه موږ تاسو کولی سو پیدا کړو. دغه کښې د طول البلد او عرض البلد کښې دي چې د جغرافي وضعیه کیمیاتو په نامه سره یادې سوي دي. همدارنګه طول البلدونه چې دي درنو زده کوونکو، طول البلدونه هر درجه چې د شپېته د دقیقو او هر دقیقه یې په شپېتو ثانیو باندې ویشل کیږي. دغه دقیقې چې موږ تاسو داسې وویشو، د طول البلد کښې په یوازې توګه سره د نړۍ په بېلابېلو ځایونو کې د وخت توپیر موږ تاسو ته په نښه کوي. نو په نقشه کې طول البلد او عرض البلد د کرښې تقاضو یو ځای موقعیت موږ تاسو ته څرګنده کوي. نو د دې څخه موږ تاسو په ملمداره توګه سره زده کولی سو چې په خپله طول البلد هر درجه چې د شپېته د دقیقه ده او هر دقیقه په شپېتو ثانیو باندې ویشل سوې ده. د دغو په واسطه سره موږ تاسو کولی سو چې د هر ځای وخت په بېلابېلو ځایونو کې موږ تاسو په نښه کړو. نو درنو خوږو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د جغرافیې مضمون د ځمکې سویلی او شمالی برخې وپېژندلې، همدارنګه شمالي او سویلي قطبونه مو وپېژندل، عرض البلدونه مو وپېژندل او طول البلدونه مو وپېژندل. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو درې پوښتنې لرو. دغه درې پوښتنې به تاسو ټول درانه زده کوونکي په خپلو کتابچو کې له ځانو سره لیکئ او وروسته به هرې پوښتنې ته ځواب وایست. زموږ ستاسو د نن ورځې لوست لومړۍ پوښتنه چې د شمالي قطب د عرض البلد په کومه درجه کې موقعیت لري یا هم پروت دی. دویمه پوښتنه، سویلي قطب د ځمکې په کومه برخه کې موقعیت لري. دریمه پوښتنه، د قطب ستوري د ځمکې د کومې برخې پر لور باندې دي. دا هغه درې پوښتنې دي چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي به همدغو درو پوښتنو ته ځواب وایست او وروسته د هغه څخه به یې په خپلو کتابچو کې لیکئ. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوه سوي واوسېږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خلای احترامات مې قبول کړئ. قدر منه او ګللی زکون کو سپریش هغه فارته ټول ته شرع خلاص فهم ته اتم ټول کی جغرافیه مضمون دویم لوستم. هیله مند یم چې تاسو ټول قدر منه او ګللی زکون کې برتر او جوړ او صحت مند او سری او د صحت جامې په مو پتن می درنو زکون کو تاسو سم راست تاسو د نن ورځې لوست دویم لوست نو هیله د چیرې تیر ورځې لوست په مو په پراو د کیک ټاو سره زده کړی او سری او نو لوست امه د کی ولر. قدر منه او ګللی زکون کو سم راست تاسو د نن ورځې دویم لوست موضوع د اروپا د لوی وچی سندونه او جهیلونو په هکله ده. کتاب سپال اومې نه پیل بیا تر دولسمې څپې پورې. همچنان قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هماغه موضوع ګانې چې نن ورځ به موږ او تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی له لومړی سیندونه، دویم د اروپا د لوی وچې د جهیلونو په هکله څه پوهیږئ؟ دا هغه دوې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ او تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او کلالي زده کوونکو د پرته وجه او دقت په هیله یمه، هیله ده چې د لوست د پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. حجرو کلالي زده کوونکو، د لوست د پای په شیبو کې لومړی موږ او تاسو د اروپا د لوی وچې د سیندونو په هکله معلومات ترلاسه راوړو. قدرمنو زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ او تاسو ټول پوهیږو، د اروپا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د آسیا لویې وچې په پرتله یو کوچنی ټاپو وسمه ده. د اروپا لویه وچه په شمالي معتدله سیمه کې پرته ده او ډېر اورښت لري، نو ځکه په دې لویه وچه کې ډېر سیندونه بهیږي. د ختیځې اروپا زیاتره سیندونه د روسیې په لویدیځ کې د اولادی له لوړې سطحې څخه سرچینه اخلي، او هم چې نن درنو زده کوونکو، هغه سیندونه چې په منځنۍ اروپا کې بهیږي، د الپ د غرونو د لړۍ څخه سرچینه اخلي، د اروپا د دې برخې سیندونه د ځمکې د ساحلي لږوالي له امله مخکې تر دې چې دا سیندونه یو له بل سره یو ځای شي، سمندرګیو ته تویږي. نو له دې حمله څخه دا یو لوی اقتصادي ارزښت هم لري. هم چې نن درنو زده کوونکو، یوازې دغه کوم سیندونه چې دي، یوازې د ختیځې اروپا سیندونه د ځمکې د پراخوالي په سبب باندې اوږده دي، او ځینې سیندونه چې دي په جنوب کې د مدیترانایي په سمندرګي کې تویږي، لکه د ایټالیا د هیواد د تایبر چې د پوف سیند په نامه سره یادیږي. ځینې نور سیندونه چې بېدي د رونو زده کوونکو، په لویدیځ کې د اطلس په سمندرګي کې تویږي، لکه په فرانسه کې د ګارون سیند دی، چې په انګلستان کې بیا د تایم سیند دی، او یا هم په ختیځ کې بیا اروپا په ختیځې اروپا کې بیا تور سمندرګي ته دغه ټولې تویږي، لکه د دانیوب سیند چې دي. که چیرې موږ تاسو د دانیوب او والګا او د ایرین د الپ ودان سیندونه په نقشه کې متوجه اوسېږو، نو موږ تاسو کولی سو په معلومداره توګه سره دوی وپېژنو او د دوی په هکله معلومات ترلاسه کړو. همچنان خوږ او ګلالي زده کوونکو، د دې تر څنګ هغه سیندونه چې د اروپا په شمال کې بهیږي، څنګه ټول کال منظم له اوبو څخه ډک وي، یعنی اوبه په منظم ډول سره وي او هیڅکله هم دوی اوچ کېږي نه. سر او کال دولس میاشتې دوی د اوبو څخه ډک وي، خو هغه سیندونه چې بیا د اروپا په جنوب کې بهیږي، په تودو موسمونو کې اوبه کمیږي. یعنی په شمالي برخه چې کوم سیندونه سته، هغه ټول کال منظم د اوبو څخه ډک وي، خو مګر هغه سیندونه چې بیا د اروپا د لویې وچې په جنوب برخه کې بهیږي، دغه سیندونه کله چې د اوبو هوا دغه کله چې هوا ورباندې توده سي، موسم ورباندې ګرم سي، نو دغه تود موسم کې اوبه کمیږي او مخ پر کمیدو باندې روان وي. د اروپا له سیندونو څخه زیاتره د خوړو بغولو او بیړیو چډولو لپاره ګټه اخیستل کیږي. یعنی د اروپا د لویې وچې کې دغه کوم سیندونه چې دي، د دوی څخه په زیاته کچه سره د ځمکو په خوړو بغولو کې او همچنان د اوبو په اوبو کې د بیړیو چلولو لپاره ګټه ترې اخیستل کیږي. د دې تر څنګ د کبانو نیولو کې هم ترې ګټه اخیستل کیږي. خو له بده مرغه څخه درنو زده کوونکو، د دې سیندونو په غاړه د کارخانو او صنعتي فعالیتونه شتوالی د هغو اوبو د ککړتیا سبب شوی. یعنی د دې په چاپریال کې، د دې په شاوخوا کې زیاتې صنعتي فابریکې شته چې هغه فابریکې یو ډول لوګی یا هم دود کوي، او همدارنګه پلاستیکونه او کیمیاوي مواد ډېر زیات شوي دي. نو په همدې خطر سره د دغو سیندونو د اوبو د ککړتیا لامل ګرځېدلې دي. درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې خو موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د سیندونو په هکله معلومات لاسته راوړو. اوس هم په دې برخه کې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې درې مهمې حوزې پیژنو، چې دغه هغه مهم سیندونه دي چې په دریو مهمو حوزو باندې ویشل شوي دي، نو هر یو یې په منظم ډول سره لوړ. لومړنی سیند چې د اروپا د دریو لویو حوزو له جملو څخه شمېرل کیږي، هغه سیند د نیوب سیند په نامه سره یادیږي، چې دا سیند د اروپا له مشهورو سیندونو څخه دی چې له څو هیوادونو څخه تیریږي او په بېلابېلو نمونو سره یادونه ورته شوې ده، لکه د دوناهودی، دونادا، دونشتی، دونایدی او د دوناریا په نامه سره یاد شوی. دا سیند درنو زده کوونکو 2018 کیلومتره اوږد دی. په آلمان کې د تور ځنګل له غرونو څخه سرچینه اخلي او په تور سمندرګي کې تویږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د دانیوب سیند چې د والګا له سیند څخه وروسته د اروپا مهم سیند له جملو څخه شمېرل کیږي او د لاتینی اروپا شمالي پوله جوړوي، دا سیند د آلمان، د اتریش او صبرستان د پخوانی یوګوسلاویا یو برخه ده، چې هنګری، بلغاری او رومانی او سلواک له سرحدي پولو څخه تیریږي، چې د دې عمل څخه ډیر مهم ارزښت لري د اروپا د لویې وچې لپاره. د دې تر څنګ خوږ او ګلالي زده کوونکو، دغه سیند چې د والګلا سیند څخه وروسته د اروپا مهم سیند دی، نو په همدې خاطر سره موږ تاسو ویلی سو چې د لاتینې اروپا په شمالي پولې جوړوي او د دې ترڅنګ د اروپا له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. دویم هم درنو زده کوونکو، دویمه مهمه حوزه د تیمز سیند په نامه سره یادیږي چې د تیمز یا هم تیمز سیند چې د انګلستان په جنوب لویدیځ سیمو کې بهیږي، په دې د دې هیواد د پلازمینې لندن له منځنۍ برخې څخه تیریږي او د شمال سمندرګي د تیمز په خلیج کې تیریږي. یعنی د لندن هیواد د منځنۍ برخې څخه کله چې دی تیریږي، نو بیا وروسته د شمالي سمندرګي په تیمز خلیج کې دی وروسته تیریږي. د دې سیند اوږدوالی درنو زده کوونکو 344 کیلومتره مربع دی، یا هم 344 کیلومتره دی، دومره لوړ یا هم پراخه ساحه لري. څرنګه چې دا سیند په واورو سیمو کې بهیږي، نو د بیړیو چلولو وړتیا هم لري. یعنی دا سیند چې دی په داسې یو ساحه کې دی کوم چې واورې زیاتې پکښې بهیږي، نو په همدې کبله څخه دغه سیند د بیړیو چلولو وړتیا هم لري او په دې سیند کې د بیړۍ هم چلول کیږي. د دې تر څنګ درنو ګلالۍ زده کوونکو، دریم اخرنۍ حوزه چې ده هغه په خپل د راین په نامه سره یادیږي. دا راین سیند چې دی په خپل درنو زده کوونکو، دا سیند د سویس هیواد له غرونو څخه سرچینه اخلي او د فرانسې او آلمان له سرحد څخه تر تېرېدو وروسته له آلمان څخه هایلینډ هیواد ته ننوځي او د شمال په سمندرګي کې تیریږي. د اروپا دغه نور لاندې او کوچني سیندونه چې بیا دي درنو زده کوونکو، دغه نموړي درې ګونو حوزو کې تیریږي. یعنی کچیرې درنو زده کوونکو تاسو خپل کتاب ته متوجه اوسېږئ، په کتاب کې تاسو ته د سیند نمونه راوستلې دي. یو چوکاټ دی چې په دې چوکاټ کې تاسو ته د سیند نوم، همچنان د سیند اوږدوالی په کیلومتر کې او هول یا هم د هغه اوږدوالی تاسو ته ټول چیش کړی په نښه کړی دی، چې د هغو له جملو څخه د سیندونو له جملو څخه لومړنی چې دی د والګا سیند دی چې 3490 کیلومتره اوږدوالی لري او د کسپید سمندرګي کې تیریږي. همچنان دویم چې دی اورال سیند دی چې 2396 کیلومتره اوږدوالی لري چې د کسپید سمندرګي سره مساب دی. د دې تر څنګ دریم چې دی د نایپر سیند دی چې 2000 کیلومتره اوږدوالی لري، د تور سمندرګي منصب دی. څلورم په خپل دان دی، د دان سیند دی چې 9.5 کیلومتره اوږدوالی لري، د ارزوب سمندرګي کې د ارزوب سمندرګي منصب دی. پنځم په خپل د ویستولا سیند دی چې 0.8 کیلومتره اوږدوالی لري او دغه سیند چې دی په خپل درنو زده کوونکو د بالکتیک سمندرګي منصب دی. شپږم په خپل د بیچورا سیند دی چې 0.8 کیلومتره اوږدوالی لري، د بانستین سمندرګي منصب دی. اووم په خپل لورا سیند دی چې 0 کیلومتره اوږدوالی لري، د اطلس سمندرګي منصب دی. نو خو شاو ګلالۍ زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د اروپا لویې وچې د سیندونو په هکله معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې تاسو ټول پوه سئ اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د جهیلونو په هکله معلومات لاسته راوړو. موږ او ګلالۍ زده کوونکو، دا چې موږ تاسو ټول پوهیږو، په تېر ټولګي کې موږ تاسو جهیلونه وپېژندل چې جهیل څه ته ویل کیږي. یو ځل بیا هم په دې ټولګي کې موږ تاسو ورباندې تکرار کوو چې جهیل څه ته ویل کیږي. جهیلونه هغه ولاړ اوبو ته ویل کیږي کوم چې څلورو خواوو ته یې وچې واوسېږي او په منځ کې اوبه واوسېږي، دې ته جهیل ویل کیږي. یعنی څلور خواو چار طرفه یې شاوخوا یې وچې وي خو په منځ کې یې اوبه وي، دې ته جهیل ویل کیږي. وی یو چې د ځمکې طبیعي لوی جواری چې د اوبو څخه ډکی شوی وي، د څلورو خواو ته چې وچې وي، د جهیل کولو د ولاړو اوبو په نامه سره یادیږي. همچنان درنو زده کوونکو، د ځینو جهیلونو اوبه مالګینې او د یو شمېر نورو اوبه خوږې او لوڼې وي. د معتدلو او باراني سیمو د جهیلونو اوبه چې د اروپا هم په هغه کې شامل ده معمولا خوږې وي. یعنی هغه سیمې چې معتدلې وي او بارانونه پکښې ورېږي، عموما د هغو سیمو اوبه خوږې وي چې د هغو له جملو څخه یو په خپله اروپا لویه وچه ده. د دې تر څنګ درنو خوږو زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې په زیاتره سیمو کې ځینې جهیلونه شته دي چې د پراخوالي یا هم ژورتیا له اول سمندر څخه د لوړتیا له امله سره توپیر لري. د دې جهیلونو زیات شمېر درنو زده کوونکو د اروپا په شمال کې د اسکندری وینا په ټاپو وزمو کې او د روسیې په لویدیځ کې پراته دي. د بېلګې په توګه سره که چیرې موږ او تاسو وایو درنو زده کوونکو د پایلینډ یو پر لس برخه خاوره جهیلونه نیولې ده چې زیاتره یې د هېواد په جنوب کې موقعیت لري او له همدې عمله څخه درنو زده کوونکو د پنلینډ د زړو جهیلونو د هېواد په نوم یاد شوی دی چې د دې لویې وچې سناسه ټول جهیلونه خوږې اوبه لري او سیندونو سرچینه جوړوي. یعنې ځینې جهیلونه چې دي هغه په زیاده کچه سره خوږې اوبه لري او دا سیندونو څخه سرچینې جوړوي. زیاتره لوی او ژورو جهیلونو د ډول ډول سمندرګیو ژوو او نباتو د ودې لپاره ښه شرایط برابر کړي دي او شاوخوا اوسیدونکي یې د کبانو په نیولو، د کوچنیو بیړیو یو د کبانو د جالونو په جوړونې باندې بوخت کړي دي. ځینې جهیلونه د ښکلو منظرو او تفریحي سیمو او هوټلونو په جوړونو سره د توریزم په صنعت کې بنسټیز رول لوبولی دی چې له همدې عمله څخه جهیلونه په اروپا لویه وچه کې یو له مهمترینو اقتصادي ارزښت لرونکو جهیلونو له جملو څخه شمېر جنوب کی دی او پایی جان دی چې پایی جان د پایلینډ په جنوب کې موقعیت لري او یخچالی ډول جهیل دی. لاودوکا ده چې په خپل اروپایي روسیې په لویدیځ کې موقعیت لري او یخچال ته ورته یا هم کنګل ته ورته جهیلونه له جملو څخه شمېر کېږي. سلرم په خپل انګا دی چې د اروپایي روسیې لویدیځ کې موقعیت لري، یخچالي ډول دی. جینوا دی چې په سویس کې موقعیت لري، یخچالي یا هم غرنۍ سیمه کې ډول جهیل دی. کونستانیس جهیل دی چې په سویس کې موقعیت لري، یخچالي هم غرنۍ سیمه کې موقعیت لري. والتون دی چې په هنګری کې موقعیت لري، د تکتونیکي ډوله جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي. درنو زده کوونکو، اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو. تر دې دمه پورې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې سیندونه او همشنن جهیلونه وپېژندل. په دې برخه کې هم پوښتنې دي تاسو ټول که درمنو زده کوونکو به دا پوښتنو ته ځواب ورکوي. لومړنۍ پوښتنه، د دانیوب سیند د اروپا ډېر اور سیند دی، که چېرته وي تاسو صحیح علامه نوشته کوئ او که چېرته نه وي غلط علامه. دویم زده کوونکو، والګا د اروپا ډېر اور سیند دی، که چېرته وي هو او که چېرته نه وي نه. دریم، د اروپا د سرحدي هیوادونو د زیاترو سیندونو اوبه ککړې دي، که چېرې هو او که چېرې نه. څلورم، جهیل تعریف کړي. پنځم، د متدلې او باراني سیمو جهیلونو اوبه خوند څرنګه وي او ولې. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تاسو ټول ته ښه وخت غواړم. د الله په امان.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هیله و احترامات می قبول کی قدر منو ګل لیسه کون کو ز برشنغان خاری و زلبی هم تاسو ټول ته شرق لاس مې ما د نه هم ټول کی جغرافیه مس من دویم دوست قدر منو ز کون کو ز مر تاسو د نن ورځې درسي موضوع د کنګو حوزه اړوند د شي پچیرو لستنه کی مر تاسو د افریقا د لوی وچې د موقعیت، طبيعي جغرافیه او سندونه په حق لول وستله. نن ورځ مر تاسو د تیر ورځې باقی بعده مطابق د کنګو حوزه اړوند نه دریا سین، د زمبی سین، د سنگا سین او همچنان د افریقا د لویې وچې د جهیلونو او سمندرګیو په هکله معلومات لاسته راوړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو د پوره توجه او دقت په هیله یمه. هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست لپاره پرې رسنه ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدرمن او ګلالۍ زده کوونکو، د لوست لپاره په شیبو کې لومړی مشر تاسو د کانګو حوزې په هکله معلومات ولولو. قدرمن زده کوونکو، وروسته د نیل سیند څخه د افریقا په لویې وچې کې دویمه لویه حوزه چې ده هغه پخپله د کانګو حوزه ده. د افریقا لویه حوزه د کانګو د حوزې په نامه سره یادیږي چې په طبیعي توګه سره هلته استوایی ګڼ لوی ځنګلونه موجود دي چې د ډېرې تودوخې او بارانونو د زیات اورښت له امله څخه یې زیات ګڼ شمېر ځنګلونه پکښې کې رامنځته راغلي دي چې دغه حوزه یا هم دغه حوزې د شتون په واسطه سره د افریقا لویې وچې دغه برخه د افریقا د شنې افریقا په نامه سره یادیږي چې هلته د ونو یا هم د درختو وده دومره زیاته کړې ده چې حتی د ونو لوړوالی یې 500 مترو ته رسیږي. د دې تر څنګ قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، د کانګو په حوزه کې زیات شمېر خلک ژوند نه کوي. دغه خلک چې په نفوسو ګڼوالي چې دي په دې لویې وچې کې په کم په دغه برخه کې د افریقا په دغه برخه کې په کمه اندازه سر دي، نو له همدې امله څخه خلک په لیرو او پرتو سیمو کې یو له بل سره ژوند کوي. کوم چې د دې ژوند ورځنیزې اړتیاوې د کرنیزو حاصلاتو باندې ولاړې دي او دوی په کرارمنده باندې بوخت دي. دوی د خپل ژوند ټولې مسلسلې اړتیاوې په کرنه او کرنې او کروندې د لارې څخه لاسته راوړي او خپل ژوند ته یې په همدغسې اندازه سره پرمختګ ورکړی دی. د دې کانګو سیند چې دی، درنو زده کوونکو، د زیرا هیواد له جنوب ختیځ څخه سرچینه اخلي، کوم چې خورا اقتصادي ارزښت لري او دغه سیند چې دی 3300 کیلومتره په واټن لومړنی شمال لور ته او بیا لویدیځ خواته بهیږي او له خپل زیاتو اوبو سره د اطلس په سمندرګي کې تیریږي. دا سیند د خپل بهیر په پیل کې د لوبا په نوم سره یاد شوی دی او د خپل مرستیالانو سره یې د افریقا د لویې وچې په خاوره یې 1.8 برخه نیولې ده. یعنی دا دومره زیاته پراخوالی لري کوم چې د افریقا د لویې وچې 1.8 برخه یوازې د کانګو حوزې په واسطه سره نیول شوې ده. یعنی وروسته د نیل د سیند څخه دویم سیند چې دی هغه په خپله د کانګو حوزه یا هم د کانګو سیند دی. د کانګو د سیند اوږدوالی د نیل تر سیند څخه لږ دی، خو د اوبو حجم یې د هغه په پرتله سره زیات دی چې د اوبو د اخیستنې حوزه یې په استوایي سیمو کې موقعیت لري او هلته ټول کال باران اوري، اورښت په زیاته کچه سره دی. نو له اوبو څخه ډکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په خپل بهیر کې یې پورتنۍ برخې کې په زړوبي هم موجود په وجود سره راوړي دي او یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. قدرمن زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د کانګو حوزې په هکله ولوستله. هیله ده چې تاسو معلومات لاسته راوړي اوسېږي. اوس هم بلې برخې ته راځو چې دا هم یو په زړه پورې سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. دا سیند په خپله د نایجر سیند په نامه سره یادیږي چې د نایجر سیند د افریقا د لویې وچې یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښتمن لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د افریقا یو له اوبو څخه ډک سیندونو له جملو څخه دی. د نایجر سیند د افریقا د لویې وچې په لویدیځ کې موقعیت لري. د په لویدیځ کې د ګنی او اجل ساحل هیوادونو د سمسورتیا لامل ګرځېدلی دی چې د نایجر د سیند لویه دلتا د نفتو غوره زیرمې هم لري چې د نفتو غوره زیرمو له جملو څخه یې لکه تیل، ګاز دی چې د پروت هر کاروت په برخه کې ځای پر ځای شوي دي. چې د نایجر سیند د اوږدوالي درنو زده کوونکو، د لویدیځې برخې کې 4000 کیلومتره اوږدوالي ته رسیږي چې د سیرول الیون له لوړو څخه سرچینه یا هم منبع اخیستې ده او د مالي له هیوادونو څخه تر تېرېدو وروسته د نایجیریا هیواد ته ننوځي او د اطلس سمندرګي د کین په خلیج کې تویږي چې یو له خورا مهمو ارزښتمن لرونکو سیندونو له جملو څخه دی، کوم چې د افریقا په لویې وچې کې خورا اهمیت لري. همچنان درنو زده کوونکو، بل هم د زمبی سیند دی چې دا سیند هم د افریقا د لویې وچې یو له مهمو اقتصادي لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د زمبی سیند له 2500 کیلومتره څخه زیات اوږدوالی لري. د زمبیا د هیواد له شمال لویدیځ څخه سرچینه اخلي او جنوب خواته بهیږي. د دې حوزې زیاتره برخې لوړو سطحو چې زیاتې زیاتره یې د وښو په واسطه سره پوښل شوي دي، یعنی زرغونی او سمسور دي. دغه سیند له شمال څخه سویل خواته بهیږي او د هند په سمندرګي کې بیرته تویږي. د زمبی سیند چې دی درنو زده کوونکو د خپل بهیر په اوږدوالي کې ضروري یا هم آبشار یې منځته راوړي دي چې مهم ضروري یې د ویکټوریا په نامه سره یاد شوي دي، چې له مهمو اقتصاد لرونکو ضروریو له جملو څخه شمېرل کېږي. او دا سیند د افریقا په لویه وچه کې هغه سیندونه له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د زمبیا هېواد له شمال لویدیځ څخه سرچینه اخلي او جنوب خواته تویږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو د سینګال سیند په هکله لولو، چې د سینګال سیند هم همچنان د افریقا په لویه وچه کې یو له مهمو اقتصاد لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې دا سیند د افریقا په لویه وچه کې د لویدیځې افریقا د سینګال په هېواد کې په هېواد او د اطلس سمندر په ختیځ کې موقعیت لري او د اطلس په سمندرګي کې بیرته تویږي. د سینګال سیند 200 کیلومتره اوږدوالی لري. دغه د سینګال دره هم د استوګنی له غوره مرکزونو څخه ده، چې د افریقا په لویه وچه کې د سیندونو شتون د هوا د رطوبت او سمسورتیا او کرنیزو تولیداتو د زیات والی لامل ګرځېدلی دي، کوم چې یعنی دغه زیات شمېر سیندونه رامنځته کېدل چې په افریقا لویه وچه کې دي، چې یو پخپله نیل سیند دی، د کانګو حوزه ده، د نایجر سیند دی، د زمبی سیند دی، همچنان د سینګال سیند دی. یعنی د دغو ټولو سیندونو په وجود سره د افریقا لویه وچه یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د هوا رطوبت پکښې زیات دی، زیات سمسوره هوا لري او کرنیز تولیدات پکښې زیات کېږي، چې خلک خپل ورځنیزې اړتیاوې د کرنیزو تولیداتو څخه پوره کوي، چې دا د دوی په اقتصادي پیاوړتیا کې مهم ارزښت لري. همدارنګه د دې سیندونو په شاوخوا کې زیات شمېر وګړي ځای پر ځای کېدنې او همچنان د تاریخ په اوږدو کې د لرغونو او پرتمینو تمدنونو د رامنځته راتلو سبب شوی دی، چې د افریقا سیند په پسرلي کې مستیږي، یعنی یو ډول سپاندي سپې لري، خو وروسته د زیات وخت له تېرېدو څخه اوس له نیکه مرغه څخه سیلابي بهیر یې تر یو حده پرې کنټرول شوی دی او تر کنټرول لاندې راغلی دی. نو درنو زده کوونکو، دا و چې موږ او تاسو د سینګال سیند په هکله ولوستله. هیله ده چې تاسو بشپړ معلومات لاسته راوړي اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د افریقا د لویې وچې د جهیلونو په هکله ولولو. دا چې افریقا لویه وچه یو له مهمو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، نو د افریقا لویې وچې کې زیات شمېر ګڼ جهیلونه موجود دي، چې موږ او تاسو په تېرو ټولګي کې د جهیل تعریف ولوستې. یو ځلې بیا هم د یادونې په خاطر سره لولو چې جهیل څه ته وایي. خو ژوقدر منو زده کوونکو، جهیل موږ وایو هغه ولاړو اوبو ته ویل کېږي کوم چې څلورو خواوو ته یې وچه واوسېږي او منځ کې اوبه واوسېږي، دې ته جهیل ویل کېږي. نو افریقا لویه وچه په خپل جوړښت کې زیات شمېر جهیلونه لري، چې ډېر یې لوی او کوچني جهیلونه پکې کې موجود دي، چې د افریقا د لویې وچې تر ټولو لوی جهیل چې دی هغه په خپله د ویکټوریا جهیل دی، او دا جهیل چې دی د تانزانیا او یوکاندا د هیوادونو ترمنځ بېلوونکې پوله یا هم سرحد یې جوړ کړی دی. دا جهیل یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښتمن لرونکو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې ګڼ شمېر اړتیاوې پوره کوي. د همچنان درنو زده کوونکو، د افریقا د لویې وچې ډېر کوچنی جهیل چې دی د ناګامي جهیل په نامه سره یادېږي، چې د بوتسوانا په هېواد کې دی. د جهیلونو له اوبو څخه دغه جهیلونو چې دی په ګڼو ورځنیزو اړتیاوې پوره کوي، چې له هغو له جملو څخه یو پخپله د اوبو د څښلو او همدارنګه د دې تر څنګ د سمندري حیواناتو او الوتونکو د خوړو د برابرولو کې ګټه ترې اخیستل کېږي. ځینې جهیلونه چې دی په افریقا لویې وچې کې مالګین دي، یعنی هغه د وخت چې جهیلونه اوبه په بډاس باندې بدل شي، مالګه یې رسوب کوي او دوی اوبو خوان چې دی مالګین کېږي. همدارنګه هغه الوتونکي چې له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته ځي، د لارې په اوږدو کې د همدې جهیلونو او د هغو له اوبو څخه ګټه اخلي، چې د دې جهیلونو د اوبو څخه د اوبو د غټو پمپونو په وسیله سره د ساحلي سیمو د خړوبولو لپاره هم ګټه اخیستل کېږي. یعنی هغه کرونده یا هم کرنیزې ځمکو د خړوبولو لپاره هم ګټه ترې اخیستل کېږي. د دې ترڅنګ جهیلونه زیاتره د افریقا په سویل ختیځ کې پراته دي چې د دې لویې وچې د تکنیکي ساحې ښکارندویي کوي. نو موږ ویلی سو چې جهیلونه د افریقا په لویې وچې کې یو له مهمو ارزښتمن لرونکو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د افریقا د لویې وچې مهم جهیل موږ تاسو مخکې هم ولوستله چې د ویکتوریا جهیل دی چې د تانزانیا یوکاندا هېوادونو ترمنځ یې بېلوونکي سرحد جوړ کړی دی او لوی ښارونه یې هم د ویکتوریا د جهیل شاوخوا کې جوړ شوي دي چې په طبیعي نقشه کې موږ تاسو د دې په هکله معلومات لاسته راوړل چې د هغو له جملو څخه یو د نیاسا دی. نیاسا یې هم ملاوي جهیل دی چې د موزمبیک د هېواد په شمال کې د ملاوي د هېواد په ختیځ کې موقعیت لري. دا جهیلونه مهم جهیلونه له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان درنو زده کوونکو د لوست په راتلونکي برخه کې موږ او تاسو د افریقا د لویې وچې سمندرګي یا هم بحیرې لولو. افریقا لویې وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په خپل جوړښت کې نه یوازې دا چې سیندونه لري بلکې د دې تر څنګ جهیلونه سمندرګي او خلیجونه هم پکې شتون لري چې نن ورځې موږ او تاسو په دې برخه کې سمندرګي په هکله لولو. د افریقا د وچې د ځمکې جوړښت او سواحلو درلودونکو له امله څخه زیات شمېر سمندرګي پکې وجود نه لري، خو دا لویې وچې دوه مهم سمندرګي لري درنو ځکونو. یعنې زیات سمندرګي پکې وجود نه لري خو دوه لوی مهم سمندرګي وجود لري چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو. د هغو څخه د سوداګریزو د بیړیو د تګ او راتګ لپاره ګټه اخیستل کېږي. همدارنګه د سمندرګیو څخه د کال په بېلابېلو موسمونو کې د مهاجر الوتونکو یو له ځای څخه بل ځای ته کوچیږي چې د هغه له موقعیت څخه د یوې پېژندل شوې سیمې په توګه څخه ګټه اخیستل کېږي. سربېره پر دې سره درنو زده کوونکو بهیرې یې هم سمندرګي حیواناتو لپاره خواړه چمتو کوي چې حق وګړي د سمندرګیو په سواحلو کې استوګنه لري، هغوی د کبانو په ښکار کولو کې خپل ژوند ته پیاوړتیا ورکوي او نور هم پرمختګ کوي. چې د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو یو په خپله مدیترانی سمندرګي دی، بل احمر سمندرګي. مدیترانی سمندرګي د افریقا د لویې وچې په شمال کې د مدیترانی سمندرګي موجود دی چې د نړۍ یو لوی سمندرګي له جملو څخه شمېرل کېږي چې پراخوالی یې 2,9,6,5,000 کیلومتره مربع رسیږي او ډېره ژوره نقطه یې 4,330 متره ده. دا سمندرګي په جنوب ختیځ کې د سویس کانال د واسطه سره د سره سمندرګي سره نښلول شوی دی او په لویدیځه برخه کې د جبل طارق ابنا په واسطه سره د اطلس یعنې اتلانتیک د سمندرګي سره نښتی دی او لوی سوداګریزې لارې یې جوړ کړي دي چې د هېواد په مدیترانی سمندرګي په شاوخوا مدیترانی اقلیم لري. بل هم احمر سمندرګي دی. احمر سمندرګي هم د یا هم سور سمندرګي چې د افریقا د لویې وچې په شمال ختیځ کې موقعیت لري او په شمالي برخه کې د سویس کانال په واسطه سره مدیترانی سمندرګي سویل سره نښتی دی او په سویل ختیځه برخه کې د باب المبدا د امنا په واسطه سره د عدن نه خلیج سره نښتی دی چې د دې اوږدوالي 3,8,000 کیلومتره مربع ته رسیږي او اوبه یې مالګینې دي. نو قدر مونږ زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د احمر سمندرګي او سور سمندرګي په هکله او همچنان د مدیترانی سمندرګي په هکله ولوستل. اوس هم تر اوسه په دې برخه کې کورنۍ دندې پر لور ځو. ستاسو د ټولو قدر مونږ زده کوونکو کورنۍ دنده د کانګو حوزې او د نایجیریا سیند تشریح کې، دویم هم د سینګال سیند او د زیمبی سیند اړوند خپل معلومات ولیکي. نور نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسېږي. تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د لا پمان ښه وخت ولرئ.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات مقبول کی قدر منو کول لیسه کون کو زای برشنا غم خاری وزری به هم تاسو ټول تشرا خلاص پم درسم ټولګي جغرافیه مزمن پینځم لوستا خلای د چ تاسو ټول قدر منو کول لیسه کون کی برتر او جوړو صحت مند او سری او د صحت جمع بم پتنوی درنه ز کون کو تاسو مر استاسو د نن رزي لوست پینځم لوستي نه خلای د چ تیر رزي لوستنه مو په پرا او د کیک ډول سره د خپل ځانون سره تکرار کړو او سری او یوسف هم ترې ذکر وو سری خو د نن رزي د لوست په پیل بشو کی تل پسې تاسو ټول قدر من ځکون کې باید خپل ځان سره خپل کتاب کتابچه او قلمونه ولري تر څو وکول شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړئ. تر نو قدر من ځکون کوز مر تاسو د نن ورځې د پنځم لوست موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو عبارت دی له لومړی د افغانستان جیولوجیکي حالت پیژندنه، دویم د ځمکې بڼې او جوړښت. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر من او ګلالي ځکون کو د پراته جو د کټ په هیله یم هیله د چې د لوستر پای پر تاسو ټول درنه ځکون کې را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ولدي ځکون کو البته د یادونه ور دی وی زموږ استاد د نن ورځې لوست په کتاب کې لپاره د سروشتي می سپې نه پیل کیږي بیا تر 250 می سپې پورې. خو جو ولدي ځکون کو وس هم را ګرځو د خپل لوست پر لور باندې د چې زموږ استاد د نن ورځې د لوست لمړنۍ موضوع د افغانستان د جیولوژیکي حالت په اړه باندې موږ او تاسو به د افغانستان د جیولوژیکي په حالت په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. کله موږ ځکون کو جیولوژیکي حالت په خپل د ځمکې هغه جوړښت ویل کیږي کوم چې په ځمکې کې کوم بدلونونه یا هم تغیر رامنځته شوی وي. موږ ویلی شو چې د جیولوجي په بیلابیلو دورو کې د ځمکې پر مخ باندې ډیر بدلونونه راغلي دي، یعنی دغه د جیولوجي کوم جوړښت دي، دغه بدلونونه چې دي د ځمکې په هر برخه کې مختلف ډول بدلونونه راغلي دي چې همدغه بدلونونه د ځمکې د نننۍ ظاهري جوړښت لامل ګرځېدلی دي او د دغو جوړښت له امله څخه زیات شمېر لوړي ژورې په ځمکې پر مخ باندې رامنځته شوي دي چې د غرونو لوړې لړې، د سمندرونو د بسترونو جوړېدل، د ځمکې د مخ لوړې ژوي، درې، جلګې، دشتې او نور بېلابېل سیمې په دغه کې د جیولوجیکي بېلابېلو دورو د بدلونونو څخه رامنځته شوي دي یا هم د دوی څخه منشأ اخیستې ده چې د یو هېواد د یوې سیمې بېلابېلو ساحو چې د ځمکې د جوړښت د طبقاتو بنسټ یې جوړ کړی دی. موږ ویلی شو چې دغه جیولوجیکي حالتونه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په نننۍ توپوګرافي کې لوړ غرونه لري، لوړ غرونه، ژورې درې، ګړندې او صفاند سیندونه، لوړې سطحې، غونډۍ، دښتې او صحراګانې پکې موجودې دي چې دا ټول دغه لوړې ژورې غرونه، ګړندې او صفاند سیندونه دا ټول موږ او تاسو ته د ځمکې د جیولوجیکي حالتونو له لحاظ څخه موږ او تاسو یو معلومات لاسته راوړلی شو او پیژندلی شو چې دغه ټوله طبقات د الارضایي او پراخو فعالیتونو له امله څخه د پری کامبیر له دورو څخه پیل شوي دي او تر اوسه پورې دوام لري. نو موږ ویلی شو قدر من زده کوونکو چې دغه کوم درې چې دي د مهمو جیولوجیکي حالتونو څخه برخمنې دي او دغه جیولوجیکي حالتونه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ستر ارزښت لري. نو موږ ویلی شو زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه دي چې یو زیات شمېر دښتې، ماتې سیمې او ماتوونکي او شګلن ځایونه پکې موجود دي چې په کوانترا کې عصري ډول سره دوه ډوله رسوب چې عملې باد و لیدل کېدل. نو په دغه رسوباتو کې زیاتره د هیواد په واورو او سرایي سیمو کې موږ او تاسو لیدلی شو چې دغه جوړښتونه بیا په عمومي توګه سره زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په سویل لویدیځ یا هم په جنوبي برخو کې لیدل سوي دي چې هغو برخو له جملو څخه د نیمروز په دښتو کې مارچا ده، نوزاد دی، گردیزا ده او همچنان نور سیمی لکه پران، نیمروز، هلمند او کندهار او زابل کی ترسترگ سیوی دی چی داغ ساهو کی دیر زیاد شکل نسیمی او جلوجیکی حالتونه رمیست سیوی دی. نموز او تاسو یو زده بیا هم یادوانه کم چیز مور او تاسو گران هیواد افغانستان یو لهو هیواد رو لجم روز خدی چی غرانه هیواد دی او دی پخپل زند که داغ کم تکتونیکی حرکتونه چی رمیست سیوی دی، کم داول جلوجیکی پالتونه چې رامنځته شوي دي. نو موږ ویلی شو چې زموږ ګران هېواد افغانستان تقریبا 5000 کلن تاریخ لري چې د آسیا په زړه کې موقعیت لري او یو ډول غرنیو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. همدارنګه قدرمنو ګلالی زده کوونکو تر دې دم پرې موږ او تاسو د افغانستان د جیولوجیکي حرکتونو په حق د حالت په حق معلومات پر وسل وس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د ځمکو بڼه او جوړښت په حق معلومات ولرو. د ځمکو بڼې او جوړښت چې دی څه ته ویل کېږي او له دې څخه زموږ او ستاسو مطلب سره یعنې زموږ ګران هېواد افغانستان د ځمکو بڼه څه ډول ده او جوړښت یې په کوم ترتیب سره دی. دا چې زموږ ګران هېواد افغانستان یو تاریخي هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، نو زموږ ګران هېواد افغانستان د ځمکې ډېرې برخې چې دي لوړو او ژورو ګنزو او تکتونیکي درزونو په بڼه سره جوړ شوي دي چې د زموږ د ګران هېواد افغانستان د ځمکو لوړې په ښکاره توګه سره څرګند دي او معلومیږي چې افغانستان یو غرنی هېواد دی او په دې معنا چې افغانستان د ځمکې ډېرې لوړې ډېر لږ لوړې د سمندر له کچې څخه د هم آف سویل ویدیسته د 259 متره دی، خو ډیره لوړه څوکه چې بیا د دې د هغه په خپله د هندوکش څوکه ده چې تر نوشاخه نوشاخ بلل کیږي او د نوشاخ نمر کول سعودي او لوړوالی یې په سمندر کې د سمندر له مخې څخه 1415 متر ته رسیږي چې په پښتونستان کې تر اجمیر پورې لوړ څوکه یې بیا د 1015 متره لوړوالی لري چې یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښتمنو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنوز د کون کوم موږ ویل سو چې زموږ ګران هېواد افغانستان مختلفې اقلیمي سیمې لري او همچنان مختلف د ځمکو بنسټ او جوړښت لري. د دغه بنسټ او جوړښت له لحاظ څخه زموږ ګران هېواد افغانستان لږ ارتفاع لرونکي سیمې پر درو حوزو باندې ویشل شوي دي چې دغه لږ ارتفاع لرونکي سیمې چې دي په خپله لومړنۍ حوزه د امو حوزې په نامه یادیږي، دویمه حوزه د هلمند حوزې په نامه یادیږي او درېیمه حوزه د ننګرهار حوزې په نامه سره یادیږي. چې لومړی به موږ او تاسو د امو د حوزې په هکله معلومات ولولو چې د امو حوزه څه ډول حوزه ده او کوم ډول استفاده ترې سوې ده او کوم ډول جوړښت لري. ویلی سو چې امو حوزه لږ لوړه حوزه له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د افغانستان په شمال کې د فاریاب د کیسیار له سند له لویدیځ څخه 259 متره په لوړوالي باندې پیل کېږي او د تخار ولایت د درکات او یونیک کلا تر سیمو پورې چې 425 متره لوړوالی لري رسیږي او دا یو له مهمو اقتصاد لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په زیاته او پریمانه کچه څخه په مختلفو ځایونو کې ترې استفاده کېږي. دغه ساحه چې د درنو زده کوونکو د امو سیند له سندو څخه د کوچکي سیند تر کوزه غاړو پورې رسیږي چې د کندوز د سیند د غاړو تر اشکاشم تر تشکرغان تر حوزې پورې د بلحام له کوزي حوزې څخه تر مزار شریفي تر جنوبي پورې رسیدلې دي چې د شبرغان تر حوزې تر دولت آباد او اندوخي پورې اوږدوالی لري او یو له مهمو ارزښمن لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په افغانستان کې لومړنۍ درجه کې چې راځي هغه په خپله د امو حوزه راځي. دویم چې دی درنو زده کوونکو د هلمند حوزه ارتفاع لرونکي صحیح دي چې دغه ارتفاع لرونکي صحیح هم د افغانستان په لویدیځه برخه کې موقعیت لري، البته په ختیځ برخه څخه مطلب نه دی. دلته مطلب زموږ استاسو د افغانستان د لویدیځه صحیح څخه دی چې دغه د هلمند حوزه د هلمند د سیند د کوز حوزې څخه تر حشرود، فرارود، اندرسکن او د دې ترڅنګ په عمومي توګه سره د ګودیر زرا در دشتې پورې د جهاندم او امیران د شچیږي دا ټول د چهانسور، زرنج، کنگ، د دې ترڅنګ د صابر او پوزک، د همون او د هغې شاوخوا ټول سیمې په دې دره کې شاملې دي چې موږ او تاسو ویلی سو دا یو له مهمو ارزښمن لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کېږي چې ستره او پراخه ساحه یې د افغانستان د نیولې ده. د دې ترڅنګ قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو بله هم د ننګرهار حوزه ده چې ننګرهار حوزه هم یو له لوړ ارتفاع لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کېږي، یعنی لږ ارتفاع لري خو په زیاته کچه سره ارتفاع یې د هلمند حوزې او امو حوزې په اندازه سره زیاته نه ده، خو لږ ارتفاع لرونکې حوزه ده چې د کابل د سیند تر غاړې پورې له جلال آباد څخه نیولې تر لالپورې پورې لږه ساحه یې نیولې ده او دغه ساحه چې د پانتری درې تر شګلونو تیجو پوری او د نورو درو لبیلا بیلو تیجو څخه جوړه شوی ده. نو په همدې سبب سره لندبل لرونکي ځمکه د استوا لاندې اقلیم په لرلو سره په دغه ساحه کې مدیترنایي ونو بوټو پیداوارو پرمختیا کړې ده، ځکه په دې سیمه کې چې دي نو اوبو کچه زیاته ده. نو موږ ویلی شو چې دغه سیمې چې دي هم چنان یو حاصلخیزې سیمې دي چې محصولات په زیاته کچه ترې لاسته راوړل کېږي، او دا په افغانستان د جوړښت کې په افغانستان کې د ځمکو په جوړښت کې یو له مهمو ځمکو له جملو څخه شمېرل کېږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. نو قدرمنو وګړو، زده کوونکو، که چیرې موږ تاسو د نن ورځې د لوست په اړوند لنډ او خلاص بحث وکړو، موږ ویلی شو چې زموږ ګران هېواد افغانستان کې جیولوجیکي حالات چې دي هغه په خپله په بېلابېلو دورو کې رامنځته سوی دي، چې دغه جیولوجیکي حالات د دې لامل ګرځېدلی دي تر څو د ځمکې نننۍ ورځې ظاهري بڼه رامنځته کړي. نو د غرونو لوړې لړې، د سمندرونو د بسترونو جوړېدل، د ځمکې د مخ لوړې ژورې درې جلګې، دښتې او نور بېلابېلې کومې سیمې چې دي د جیولوجیکي بېلابېلو دورو د بدلونونو کوم بدلونونه چې رامنځته سوي دي، نو دغو په مقابل کې رامنځته سوي دي او یا هم زیږیدنې پیل شوې ده، چې د یو هېواد د یوې سیمې بېلابېلو ساحو د ځمکې د جوړښت د مطالعاتو بنسټ یې موږ تاسو ته برابر کړی دی. او موږ تاسو کولی شو چې د یو هېواد مختلفې ساحو په باره کې معلومات لاسته راوړو.